فرشته جان بفرمایید.
اوریدونکو سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ته بخیر راغلاست. ساعت سهار ته بجې سپه د ازادي راډیو د دې سات خبري خبرونه په خبرونو پیلو په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو سرخطه. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي لامل اندېښنه څرګنده کړې او پر نړیوالو یې د مرستې غږ کړی دی. یوه هالندۍ میرمن چې په کابل کې څه موده مخکې تښتول سوې وه خوشې سوې ده. د امریکا په سنا کې له ایران سره د چمې موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه او د برېټانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د چمې موافقې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کموالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې له هر څلور افغانانو یو د خوراکي موادو د نشټوالي له ستونزې سره مخامخ دی. د خوراکي موادو د امنیت او د کرنې د کلستر اف اس آی سی په نوم په یو راپور کې چې ملګرو ملتونو جوړ کړی په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه برابره زیات څرګند شوی چې د خوراکي موادو له نشټوالي سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او ورسره همکارو ادارو په کډه برابر کړی د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کموالي څخه ځوریږي او د خپلو ځمکو خرڅلاو او یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړسوي له یو نیم میلیون څخه زیات شودل سوی دی چې د تیر کال په پرتله څه باندې درې لکه کسان ورباندې زیات سوي دي. یوه هالندۍ میرمن له برمتنیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشې سوه. میرمن انیا دبیر چې له 15 کلونو را په دې خوایې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستیو کلونو کې په کابل کې د وی سی سی غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه، ل ډيري مدیر رئیس په کابل کې وسیده او د جون په 22مه په کابل کې پرانا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سو. د هالند بارنوی چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې انیا دبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسی وګړي چې یو ملکی انجینر و وژل شوی دی. د میدان وردګو د والی ویاند په یو خبر پاڼه کې وایي چې دغه چاودنه پرون ماښام د نرخ ولسوالۍ په قرچخ سیمه کې هغه مهال وسوه چې د ملکی وګړو یو موټر د سړک د غاړې پر یو ماین برابر سو. له بیان سره سم له پیښې وروسته کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل د هغو پر موټر هم د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه وسوه چې څلور سرتیري یې زخمیان کړل. په خبر پاڼه کې د زخمیانو روغتیايي وضعیت د ډاډ ور بلل سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت او په ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام پارک کې سوی ده وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان څخه وروسته افغانستان له انزوا راوتلی او زیات هیوادونه د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند، نیمروز او فراه استازي ګډون پکې لري ژغ کړی چې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه جوړي او جمهوری ریاست ته وسپاري. د غونډې برخوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دی په افغانستان کې د سولې خبرې وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړی راګيري کې د دې موافقې دردولو هڅه ناکامه شوه. د موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه خو نتیجه ته 50 د 23 په وړاندې شوه. اکثر دیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهور غوښتونکو د موافقې پر ضد رای ورکړی دي. د کانګرس غړي یو بل ونی وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه په تدریجي ډول فسخ کوي څرنه وکړي. د موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لنجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د روان کال د جولای په 4مه نیټه په ویانا کې دا موافقه وکړه. ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې که کانګرس دغه موافقه رد کړي دی به یې پریکړه ویټو کړي. ښاغلی اوباما ویلي په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوري غوښتونکي دی وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حده زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایه اخیستلو غوښتنه وکړي که نه. د برېټانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی دی. د برېټانیې صدر اعظم ډیوید کامیرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټول نړۍ کې اوج ته رسېدلې ده، د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایه اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د څرګندولو یو ښه فرصت دی. کامیرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران لپاره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټول لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه وه. ناټو تړون د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ناټو یو ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه تړون د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روسیه په بلګورد اوبلاست کې چې د لوهانسک ښار ته نږدې په سرحد کې پروت دی، یوه د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. د لوهانسک ښار د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو لخوا پرله پسې جګړې او نشتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بیلتون پال د روسیې ځواکونو لخوا روزل کیږي او وسلې او تجهیزات ورته ورکول کیږي. د راپور له مخې په هغه سیمه کې چې ویل سوي د روسیې پوځ اډب کې جوړوي، یو شمیر کارګران لیدل کیږي چې د اوکراین له پولې 10 کیلومتره لري یوه ساحه احاطه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د خبرو شویو اسنادو په حواله ویل سوي چې د روسیې دفاع وزارت د 300 هکتار ځمکې په ساحه کې هلته یوه اډه جوړوي او پلان لري چې لدې اډې څخه په توپچی د فی هوا او زغروالو برخو کې د سرتیرو دروزنې لپاره کار واخلي. او د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو لوړ رتبه مقام د اسلامي دولت په نوم د وسلوال جلی یا داعش لخوا د وشتل سوي هاوان په چاودنه کې زخمی شو. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیره چارواکو ویلي چې فالح الساوی پرون په داسې حال کې زخمی سوی چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. ایساوی د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی او له پیښو وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شوی دی. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم په د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعشه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې تحلیلي رپورټونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې افغان څېړونکي د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وروستوي وړاندیزونو په اړه چې حکومت ته یې کړی دي څه فکر کوي. ښاغلی سیاف د تیرې چهارشنبه په ورځ د شهید د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې حکومت ته د وضعیت د ښه کولو لپاره ځینې وړاندیزونه کړي چې د دغو وړاندیزونو جزئیات به هم په خبرونه کې واورئ. په دې خبرونه کې له ننګرهار یو ځانګړی رپورت لرو. د اچین د ولسوال سره مو خبرې کړې دي او په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه تاسو ته معلومات درکو. او نن د سپتمبر 18 ده، د امریکا په متحدو ایالاتو د تروریستي حملې کلیزه ده. په دې مناسبت موږ له کابل یو ځانګړی رپورت لرو. په دې خبرونه کې د ازادي ډرامه هم خبرو. په ډرامه کې به پر کوم موضوع چې خبرې کیږي تر هغه وروسته به بحث ولرو. دا بحث به مستقیم ډول باندې خبريږي یا لایف به وینو. تاسو هم کولای شئ چې بیا وروسته د ډرامې تر اوریدو وروسته په د بحث په موضوع کې تاسو نظر ورکړی د ټلیفون شمیره به د ډرامې د پایت رسیدو څخه وروسته درته اعلان شي. په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي وایي د افغانستان حکومت ته د یوه پخواني جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف وړاندیزونه چې د وضعیت د ښه کولو لپاره یې کړي دي د خلکو اندېښنې پارولې دي. یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د نړیوالې ټولنې د موافقې پر اساس جوړ شوی او په لږ موده کې به رنګ نسی. خلک څه فکر کوي؟ او ښاغلی سیاف د چهارشنبه په ورځ د شهید د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې حکومت ته د روانو حالاتو د ښه والي لپاره څه وړاندیزونه کړي دي؟ د خان محمد سیند پر پورت کې به واوري.
په نظام کې اصلاحات، د روانو ستونزو د اواري لپاره د خلکو یو ځای کول، د انتخاباتو کول او د تصامیمو نیولو ته د لوی جرګې رابلل هغه وړاندیزونه و چې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حکومت ته کړي دي. خاغلی سیاف د چهارشنبه په ورځ د شهید د اونۍ د نمانځلو او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د څوارلسم تلین په یاد غونډه کې د هیواد په روانو حالاتو اندېښنه وښوده او له حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغان کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی وایي چې د خلکو له یو موټی کولو څخه د سیاف هدف دا دی چې حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو ستونزې هوارې کړي.
هدف استاد سیاف ایجاد اماهنگی برای مبارزه با توریسم
د استاد سیاف هدف د توریسم او د پاکستان د مداخلو د مخنیوي پر وړاندې د همغږۍ رامنځته کول دي چې حکومت ولې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې لازمه مبارزه وکړي او کنه نو جهادي مشران تیار دي چې خلک راټول په مختلفو برخو کې بدلونونه راولي.
سیاف پر حکومت تاکید کړی چې ژر تر ژره د انتخاباتو ته تیاری ونیسي. همدارنګ سیاف د حکومت لخوا د یوې تصمیم نیون کې مرجع په نشټوالي هم انتقاد کړی او ویلي دی چې داسې یو مرجع نشته چې په حساسو حالاتو کې عمومي تصامیم ونیسي.
حکومت د ملت یو تصمیم نیون کې مرجع پیشبینی کړي او غوړه لارې داده چې انتخابات وکړي او لوی جرګه راوغړي.
سیاف په خپلو خبرو کې په حکومت کې د اختلافاتو په واره هم تاکید کړی دی. افغان کتون کې دا هم وای د لوی جرګې له جوړولو څخه د سیاف هدف دا دی چې پر اساسي قانون بحث وکړي او پر ریاستي نظام کې بدلون رامنځته کړي. سیاف دا خبره رد کړي چې ګواکې جهادي مشران د نظام د نسکورېدو هڅه کوي. بل افغان سیاسي څېړونکی حاجي سید داود وای چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان د وسنی حکومت ملاتړ کوي او نسکورېدل په لږه موده کې ناممکن دي.
چیزی را که جامعه بین المللی میخواه که او همی حکومت و عادت ملی افغانستان است.
څه چې نړیواله ټولنه غواړي هغه د ملي یووالي همدغه حکومت دی تر څو اوباما او جنکيري واکمنان وي او د واکمنۍ موده یې 15 یا 16 میاشتې نور هم پاتې ده. نور څوک نشي کولی چې د افغانستان د حکومت واګې ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه دې ورسره ودرېږي.
سید داود هم دا مني چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په نظام کې د لازمو بدلونونو په راوستلو سره د خلکو ستونزې هوارې کړي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ملي یووالي له حکومت څخه سکم یو کال تیریږي خو خلک وایي چې په دې موده کې ناامني، اداري فساد، بیکاري، بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو تلل او داسې نور هغه پیښې دي چې تر پخوا زیاتې شوې دي. که څه هم حکومت د دې ستونزو هوارې ته د هڅو خبرې کوي خو کارپوهان وایي چې حکومت له خلکو سره د کړو ژمنو لږه برخه هم عملي کړې نه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د نن ورځې خبرونې بعد ماښام تر 2 بجو پورې اوري. د آزادی رادیو د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه تاسو ته ورستی خبرونه او رپورټونه خبروي. د ازادي رادیو د پانی ادرس په یاد لري: azadiradio.com. ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې په فیسبوک او ټویټر هم پیدا کولای شي. د ننګرهار د اچین ولسوال وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش په ځینې سیمو کې شخصي زندانونه جوړ کړي دي او په ځینې سیمو کې په بیسال ډول بې رحمانه چلند پیل کړی دی. د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری له ننګرهار ځانګړی رپورټ لري.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپېژندل شوی ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د داعش د ظلمونو نه پرده پورته کړه. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې اوس د داعش وسلواله ډله پکې فعاله ده، د ظلم او وحشت وروستی حد پکې روان دی. د ده په خبره د داعش وسلوالې ډلې چې کوم کسان ژوندي نیولي وو، د اچین ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه فعاله کړي چې شاوخوا 128 نفره پکې بندیان دي.
دا را لاندې په سمو کې نه دي، لکه اوس پېښه چې دا لاندې په دې ځای کې دومره بسونه نه لري. نو داسې یو شپې نیمې مابس لري چې کله یو کس ونیسي بیا انتقالوي،
خو دایمي
مابسونه هلته دي.
شاوخوا څومره کسان به په دې زندانو کې اوسي؟ دوی سره
یو سلو ویش کسان دو اوس چې دې کېوالوکران دي.
نوموړی وایي په دې زندانیانو کې د سیمې خلک، قومي مشران او دیني عالمان هم شامل دي چې د خپلو شرطونو د منلو په موخه نیولي دي. ولسوال غالب په مرکه کې زیاته کړه چې اوس مهال د تیرا له لارې دې سیمې ته په پراخه کچه داعش لپاره اکمالات روان دي. دی وایي په دې اکمالاتو کې نوې مجهزې او درنې وسلې شاملې دي چې د ولسوال په خبره دا اسلحې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کېږي. دی وایي هغه وسلې چې د جهاد په وخت کې به پاکستان دوی ته ورکولې، وروسته طالبانو او اوس د داعش وسلوالې ډلې ته اکمالیږي.
په دې لارو باندې ډېر زیات په کچرو باندې اکمالات ورته پاکستان کوي، مستقیم د پاکستان مداخله ده. او شپه ورځ شروع دي چې دې کې په کچرو باندې چې کوم شیونه ځي، یعنی توپونه دي چې زمیکونه د دوی سره دي، مجهز دي، ډېر مجهز دي. دغه پخوا موږ ته د مجاهدینو په وخت کې پاکستان نه کړي وو، اوس یې بیا دوته شروع کړي دي. نو دا د تیرا لار چې وه، دا پخوا د امارات په مخ خلاصه کړې وه، اوس د لالپورې نه اخوا ته رینو پرچا ورته وایي. په رینو پرچا باندې د دو مستقیما هلته په جاړو باندې مهمات را پورې وځي، د منظروي ولسوالۍ نه نمبرخانې ته راوړي، دغې سیمو ته راځي او بیا نورو ځمکو ته اکمال کوي.
نوموړي وویل چې ولسونه نور تنګ ته راغلي او له ده څخه یې ملاتړ اعلان کړی او ډاډ یې ورکړ چې دی به د دې وسلوالو پر ضد جدي مبارزه کوي او دا سیمه به د وسلوالو څخه پاکه کړي. خو نوموړي له مرکزي دولت نه غوښتنه وکړه چې د شینوارو سیمو ته پوره پام وکړي، ځکه وسلوال په هڅه کې دي چې ځانونه منظم او قوي کړي. د ده په خبره که چیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
که خدای نه خواسته دومره اکمال شروع کړی دی، دوی غواړي چې دغه ټول ننګرهار ته ضربه ورکړي او صدمه ورته ورسوي. او که خدای نه خواسته یو ولسوالي یا یو ځای د لاسه ورکړ شو، بیا خو دغه ټول مشرکي به سکوت سره مخ کېږي. خو انشاءالله موږ بیا هم دومره طاقت لرو، داسې نه وایو. زموږ په حکومت کې طاقت شته، زموږ په حکومت کې دا ضربت شته چې دا مکیم موږ ورنه کړو.
د ویلو د چې له دې وړاندې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی به په نږدې راتلونکي کې په پام کې لري چې د شینوارو په ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي او په دې سیمو کې د محلي پولیسو نوي پوستې فعال کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ستاسو په یاد چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه باندې د امریکا په متحده ایالاتو تروریستي حمله وسوې چې عواقب یې د افغانستان لپاره هم په بې ساري ډول د پام وړ وو. نن د سپتمبر 11مه ده او د دغې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل یو ځانګړی رپورټ لري.
د سپتمبر 11مه یا د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان د یوه ډاډمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنۍ لمن ورځ تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته سوو بدلونونو په اړه بېلابېل نظرونه شته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
که او اهدافی که در اول لیست شده بودن برای حضور امریکا،
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو، ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي، دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونه توانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی پاړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسې افغانستان ځان ته هغه ځای بولئ چې د هغه څخه تاسې خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګاه د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت دي ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت هم باید توجه وکړي.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسنی حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې عمله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په پنافت. نن هغه گروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او مقتصادر سول ټول منطقې ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوي دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې د پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدي سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حمله کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستیار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښې په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلې هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواکه نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنی چار وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنوی نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کښې شوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري. د وی زه فکر کوم په افغانستان کې د متحد ایالاتونو او نورو سترو پیاوړو هیوادونو له حضور سره که چیرې په یویشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوی نسل به تل د نړیوالو احسان مند وي، د دې لپاره چې افغانستان ته یې یو نوی مثبت نظر ور په برخه کړ. که څه هم ویل کېږي چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نېټې ترسره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو د داعش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي. د چارو شنونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي، بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي، که نه نو نړۍ به د سپتمبر د 11مې غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
په پوره 8:30 بجې به د ورځې د مهمو خبرونو سرخط واورئ، خو تر هغه مخکې له کابل یو ځانګړی رپورټ لرو، بیا هم چې په هغه کې د پلاستیکي جراحي له یوه ډاکټر سره زموږ همکار یوسف خان زدران خبرې کړې دي. دغه ډاکټر وایي دی له هغو کسانو سره چې د تیزابي حملو قرباني سوي دي او یا سوځېدلي دي د مرستې هڅه کوي. دا ډاکټر څوک دی او چیرې کار کوي او کار یې تر اوسه څه نتیجه درلوده؟ دا ټول به د یوسف خان زدران په رپورټ کې واورئ.
د کائناتو په دې نړۍ او د بستونو اسمان لاندې د هغو کسانو تر څنګ چې د خلکو د امنیت او ذهنیت خرابولو لپاره املا تړلي، داسې کسان هم شته چې اړمنو خلکو ته خندا او روغتیا تحفه کوي. د مسکا ډالۍ کوونکی دا کس د پلاستیکي جراحۍ یو افغان ډاکټر دی. ډاکټر عبدالغفار غیور وایي له ځان سره یې داسې ژمنه کړې تر هغې چې ژوندی وي په لاس کې د شته امکاناتو له مخې به بې سرپناه او بې وزله هغه ماشومان وړیا تداوي کوي چې د خپل شکل څخه ځورېږي، شونډې یې چاک وي او یا یې تالول ویدلی وي. ښاغلی غیور د پاکستان د پنجاب په جناب پوهنتون کې د پلاستیکي جراحۍ او ښکلا په برخه کې خپلې زده کړې کړي او اوس د کابل په آریا سیټي روغتون کې خپل فعالیت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته راغی او د هغې مودې رئیسې لسګونه بې بذاته ماشومان چې سوی شکل وو په ډېر کم لګښت خندولی دي.
آلی درد چیز خو نداری؟
نه خیلی، نه ایش درد ندارم.
کم اگه کندیدگی هست؟
د پلاستیکي جراحۍ له دغه متخصص ډاکټر سره د مرکې لپاره هغه وخت ورسېدو چې د تازه جراحي عملیات کړي وو او خپل مریض ته لارښوونه کوله.
زما زیاته هڅه دا ده هغه مراجعه کوونکي چې کاسمیټیک غواړي د هغوی 20% پیسې یو لورې ته کېږدم او بیا یې په هغو اړمنو کسانو ولګوم چې د پوستکي سرطان یا د شونډو چاک یا کام چاک ولري او هغوی وړیا عملیات کړم. زیات خلک هڅه کوي هغه پیسې چې ګټي په جیب کې واچوي او ټینګار کوي چې خپله ګټه یې ده، خو زه په دې فکر کې یم چې که خدای راکوي نو باید یوه برخه یې په هغو خلکو ولګوو چې هیڅ شی هم نه لري.
ښاغلی غیور وایي چې د وخت په تېرېدو یې په افغانستان کې د سوی شکل ناروغانو علاج منظم کړی او په دې برخه کې د 2 ټولنو پاملرنه جلب کړې ده. ډاکټر عبدالغفار غیور وایي د هغه مریض تداوي چې معلولیت لري له نقصان سره زیږیدلی وي، تالو یا د شونډې او پوزې د جوړښت سره ستونزې ولري، شاوخوا 45,000 افغانۍ لګښت لري، خو دی بیا د ډېرو اړمنو کورنیو لپاره دا تداوي په خورا کم لګښت او نږدې وړیا ترسره کوي.
پلان ما خوی است که تاکه زنده است می کار کنم.
زما پلان داده تر هغه چې ژوندای هم دا کار کوم. د شونډو د چاک او تالول ودلی ماشومان په هر روغتون کې راته یو ځای کیږي او زه ټول په یوه ورځ عملیاتوم، خو یو بل پلان لرم چې ډیر راته مهم دی او هغه دا دی چې هغه نجونې چې د تیزاب او اورلګیدنې په واسطه یې بدن ژور زیان ویني، غواړم چې په منظم شکل د هغوی درملنه وکړم. دا اړمن کسان له 10 څخه تر 15 عملیاتو ته اړتیا لري، نو د دې کار لپاره زیاتو پیسو او وسایلو ته ضرورت دی.
بسیار زیات وسایل کار داره.
ښاغلی غویر وایي هڅه کوي د لا غوره خدماتو لپاره د ځینو نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو موسسو پاملرنه جذب کړي تر څو دا خدمات یې سراسري شي. ډاکټر عبدالغفار غویور بیلو مم په دوه برخو یعنی کاسمیټیک یا کولا او ریکانسټرکټیو یا ترمیم برخه کې زوریدونکو خلکو ته خدمات وړاندې کوي. هغه وایي په خپل دغه روغتیايي مرکز کې د خېټې د اضافه وزدو د لرې کولو، د بدن د ګونځو لرې کولو، د پزې د شکل بدلولو او ځینو نورو برخو کې هم خپل خدمات وړاندې کوي، خو په دغو برخو کې ډیر مالدار خلک ورته مراجعه کوي. پیغله جنۍ چې نه غوښتل نوم یې یاد کړو، د دغه ډاکټر یو مراجعه کوونکی ده. هغې په همدې ورځ د پزې وروستي عملیات کړي وو او ازادي راډیو ته یې وویل.
البته
می خواستم که زیبا به نظر برسه. هغه وایي پوزه می لکه او خیسته ښکاره شي، نو د همدې لپاره می دلته مراجعه وکړه. خو څرنګه چې عملیات دی نو په پیل کې لږ ډاریدم، خو ډاکټر صاحب راته ډاډ راکړ او راته یې وویل چې په څو ورځو کې ښه کېږم، نو د خپلې پوزې جراحي می وکړه.
عملیات کنین جریان چند روز خوب
میشن. د صورت پلاستیکي جراحي نه یوازې اوس په غربي هیوادونو او سیمه کې زیات مینوال لري، بلکې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم پلویان ډیر شوي دي. خو د ټولو سره خلک وایي په افغانستان کې د نورو برخو په شکل دې موضوع ته هم سمه پاملرنه نه ده شوي او د هیواد په ډیرو سیمو کې زیات مرکزونه په غیر معیاري شکل فعالیت کوي.
د ازادي راډیو د پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله خلک تر سخت فشار لاندې دي او له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. هغه هالندۍ میرمن چې په کابل ښار کې لږ تر لږه یو اتیا ورځې مخکې تښتول شوې وه، پرون خوشې شوه او په کابل کې د هالند سفارت ته رسېدلې ده. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه پرون ماښام شوې او د ملکي وګړو یو موټر د سړک په غاړه په ماین الوتی دی. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړۍ رایګیري کې د موافقې دردولو هڅې ناکامې شوې. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 85 د 24 په وړاندې شوه. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو جګپړی چارواکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یادایش لخوا د ویشتل سوي هوان په چاودنه کې زخمی شوی دی. د انبار د مرکز رمادي په جنوبي سیمه کې چارواکو ویلي چې فالح الساوي پرون په داسې حال کې زخمی شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو تفتیش یې کاوه. او ناټو د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړېدو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر نوو بجو پورې ده. اوس هم د ازادي ډرامه وروسته به په دې اړه چې په ډرامه کې په کومه موضوع باندې خبرې کیږي بحث ولرو. د ازادي راډیو خبریال به د دې بحث کوربه وي او تاسو بیا کولای شئ چې له یوسف خان زدران سره په دغه بحث کې ګډون وکړئ، پیغامونه ورته راوستوي او خپلې خبرې ورسره شریک کړئ.
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې احمد لخپل ماما ولی جان نه وغوښتل مور او پلار ته وایي چې بل کوژده ورته وکي او وایي چې ځای هم دی ورخی هم دی کلی کې دی. اوس به واورو چې دا جنۍ به څوک وي.
د مرتبان د سخوای له تغور منګی اخر مې لا سپریوت
څه دا وکړه لورې؟ پام کاوه دومره ګټه چیرته دی او دومره څوک اخلي چې تا وغورځاو؟ اما دک
څوک مورې زیم سړی کړی وم پلاس کې مې دم نور رانه وغورځید. زه خپل کوشش کوم چې او تو افغانۍ وګټو او روزګار مې پوچلو.
زه خیر دی څه چې وشول وشول نو پتله لوبو پسې بیل اخیستل ګټه نه لري. اوس دې نو خدای وکړي چې دا نورې خرڅ شي. وځلې ډېر اچار مه جوړوه چې خراب نه شي.
توکل پر خدای مورې، زه ځم چې جهرو راوړم، دا د مرتبان شیشې ټوله کړم چې د چا په پخو کې لاړې نه شي.
هو ورځه جارو راوړه، زه به یې ټولې کړم. نازي، دا درې مرتبانونه دې ولې جلا ایښې دي؟
مورې، ګلپري راته پرون اول راکړی و چې ماښام مېلمانه لري، ویل یې چې لږ زیات اچار راته راولېږه. مورې، ګل ماما په دا څو ورځو کې بیخي بل رقم شوی، څه خو به پرې نه شوې؟ کاشکې دې پوښتنه کړې وای چې څه خبره ده.
ای لورې، نه پوهېږم، هغه کله په کور کې دي چې پوښتنه ترې وکړم. سهار زی او ماښام راځي، هغه هم داسې په غوسه وي چې هېڅ خبرې ورسره نه کېږي.
دا دی، عمرې اوږد دی، په خپله راغی.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې زویه؟ ولې داسې خولی شوی؟
چیرې تللی وم، کار مې و مورې.
ګل محمد وروره، ته ښه یې؟ خپه غوندې معلومېږي.
خیم، خدا ستا مرتبانو نمی خپه کوي، لکه د زړه په سر چې مې ولاړ وي.
د دې مرتبانو نه پرتم راته ژوند ګران دی ګل محمد وروره، نو څه به وکړو؟
زه نور داسې لاس تر ځینې نشم کېناستی، ما خپل تصمیم نیولی.
د څه شي تصمیم دې نیولی؟
مورې، زه غواړم چې خارج ته لاړ شم او خپل کاروبار جوړ کړم.
څه شی؟
چرت می خراب و هیچ می پام نشو، په نیمه لاره که را یاده شوی زر می نی
کتی تا دی در اغلم چی پرده دی پر او چکم اونه کتر چی نوی.
خیوسی، تخپلا دی ما شما نو موری، ما سرم دیر از تریه، پرده می دید رو پزور یا رقمو تو کری.
داسی ما وایا کشت دیلیوری خدا دیم، دومره خود حق کیږي را باندې. نور خپګان ما کا وشافي کې، هغه دې دلاور لالام بلې اونۍ کله بنده را خوشي کیږي.
زرمینه، د اسلام تشویشونه مې د ژوند یوې خوښۍ ته هم نه پرېږدي.
بس دی نو، نور د زوی خپګان ما کوه. لارې چې راشي زوی به دې درته په خلا کې. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څنګه داسې غلې غلې راغلې؟ موږ هېڅ پوه نه شو.
نشو چې ستا په هکله مو څه نه ویل، کنه اوس به دې ټول اورېدلي وو. نه څه به مې ګناه ټولوئ چې زما غیبت به کوي. شفیقې، د زوی د تاوان نشته؟
نه ګلپري، هېڅ نه پوهېږم چې اسلام زوی به مې چېرته وي، څه به کوي.
خدای مهربانه دی، هرې تیارې پسې رڼا شته. زوی به دې کور ته راشي له خیره.
په خولې دې برکت زرمینې.
خدای د دلاور خان په ښادۍ کې، کوم هماغه وخت ګلالۍ ورته غوښتې وه، اوس به د اسلام او ګلالۍ ژوند داسې نه ترخېده. ته اوس مایرا غریبې ته ګوره، د خپل زوی سره یې څومره دردونه ولیدل. اوس یې زوی وایي چې زه د قدیر لور سره واده نه کوم.
ښه، نو څه کوي؟
وایي چې هر څومره زر کېږي ما ته د سید لور وغواړئ.
ښه پلوشه، نو د هغې نازنینې څه ګناه ده چې د پلار او نامزاد د ضد قرباني شي؟
و کنه، هغه ګلالۍ یم.
ګوره، ما ته د ګلالۍ نوم مه اخله، د همغې له لاسه مې زوی باندې داسې بدې ورځې راغلې.
زه د ګلالۍ پلوي نه کوم، خو ګلالۍ هم له اسلام نه ډېرې بدې ورځې ولیدلې.
که رښتیا ووایو، په هغه پېښه کې خو درې تنه تباه شوه، د نسیم مرګ هم په همدې خبرو پسې تړلی و.
ټول درد مې دا دی چې زوی به مې څنګه بېرته کور ته راشي.
دلاور لیور مې دې ژوندی وي، چې راشي هر څه به سم شي. ورځه لورې، یو شین چای دم که چې د ګل ماما دم شین چای خوښېږي.
په دواړو سترګو مورې.
خدای دې خیر کړي، یو زوی خو مې له لاسه لاړ. خدای دې د ګل ماما د عمر ډېر کړي، نور نه یې څه حوصله نه لرم. خدایه.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې ته؟ نازی ورندر دې ویل چې کومه خبره دې کوله.
یو ځای مې کار درلوده، اوه یو خبره وا چې مول درته وی وای ماموري
وی فیازویا څه خبره ده کوله
نه زورین درمې څه شو اوس بیا غنشته مخکې خو ته امیدا وې موري
وای زویا زه ویده نه وم ستا ورندارم تللې ده چې چای دم کړي
دا دی دینداره شین چای سره راغلم
چای پرېږده ورینداري غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم مور جانې ما نوره فیصله کړې چې زه خارج ملک ته ځم دلته نه راته کار شته او نه راته بار
څه وایې بار ملک ته ځې ته وایې چې په بار کې به کار درته تیار وي هلته به څه وکړې
مورې له دې ځای نه خو ورته ښه دی هغه دی د لالا ګل زوی همدا درې څلور ورځې کېږي چې تللی دی
زویه زه نوره د بچو د بیلتون زغم نشم کولی ورور دې خدای وبخښه هغه لاړ ته راره لرې نشې زویه
مور جانې د کار لپاره ځمه څه د ساتیرۍ لپاره خو نه ځم کاروبار چې مې جوړ شو او خبر شوم بیرته درته راځم
مورې دومره اندېښنه مه کوه یوازې ستا زوی خو نه ځي زموږ د کلي نه ډېر هلکان روان دي خدای ته یې وسپاره
هی نازې لورې ته دروغ زړه خبرې کوې زما زړه نه کېږي چې زوی مې رانه تر خاره پورې لاړ شي ته یې نورو وطنونو ته لېږې ای
مورې لارې د ژوندو دي خدای مهربانه دی بیرته به درته د ډکو منګلو سره راشم
هو مور جانې ته د دا ساړه ساړه اوسیلي چار ورځ اورم زما په زړه سخته تېرېږي خدای د ژوندی لري یو څه کار که پیدا کړي او یو څه شته په لاس ورشي خوشحاله به وي
څه خبره یم زما به څنګه زړه وشي
راشه راشه ګل ماما ده ما فکر کاوه چې نه راځي
څنګه به نه راځم زه خو د دې ورځې لپاره بې قرارم السلام علیکم
وعلیکم سلام راځه ښه راغلې هغه سړی یم تر اوسه نه دی راغلی
کوم سړی
قاچاق باز درته ښایم
زه پیسو ورکولو ته داسې بې قراره یم او هغه پیسې اخلي باید زما نه مخکې راغلی وای
راځه اندېښنه مه کوه تر څو چې دا خټکی خورو هغه به هم راشي راځه چې ډېر خوږ خټکی دی
راشه چې وی خورو که لاړم بیا به د خپل وطن د خټکي پسې ډېر ارمان کوم
هو که نه هغه میوې چې زموږ په وطن کې دي په هغې ملکونو کې کله پیدا کېږي ښه که هر څه وي بیا هم خارج ته ځې نو
توکل په خدای وروره چې اخر به یې څه کېږي یو راته شنه او سره باغونه ښیي او بل مې د لارې د کړاوونو او هغه ځای له سخت ژوند نه ډاروي
ځان دې پر خدای وسپاره وروره اوس چې دې د خارج د تللو شوق کړی دی ملا دې م ورته وتړه د چا په خبرو ځان مه ډاروه او دا کس چې ما در وپېژنده بد سړی نه دی اعتباري سړی دی
د څه شي شوق فیض الله جانه مجبوره شوم بله چاره مې پیدا نه کړه ډېره څه مې وکړه چې دلته ځان ته یو کار پیدا کړم خو ونه شو
داسې څه کوې ګل ماما ده ورځه خارج ته هم سیل وکړه او هم د ژوند جوړ کړه تر څو به دلته زحمت باسي چې دومره پیدا کړي چې پرې ژوندی اوسي
هغه جب هم داسې نه وي فیض الله یا په خارج کې به ځوړندې ډوډۍ وي
ته واخله دا خټکی وخوره چې د ژوند په خوند پوه شې وروره داسې خټکی به دې په ټول عمر کې هم نه وي خوړلی
خیجه سی باختی هم چه سی و خوک خطکه اینا اکا چیری دلتا وای در اتلون که کال لپارمی در نداده تو خم خامخا خیسته
آقا ده فکر کم چه آقا سره قاچاق برده او پخپله ده
زخوی نپیشنم تروس همی نومه مرتد نده ازده
پخپله ده صبر چه لگ را نگده شی
بیا ته خبره شروع که خفه ایزولا
سامه ده که راقلی علم گل ورورا
خوشحال واسه سلام ورورا وای کم سلام ازه گل محمدی ما دا چی ده فیزولا سره می ولی دلی نومه پیجنده خب مادن از خطکه او خورا چه بیا نش پیدا که وره یلتا
رازا تو ایمو خرارم گلا ستا قسمتم با دی خطکی که و خورمه کچیر اصلی خبری تراشنو خبه بی زکر چه سباید تو نور کسانم اوینم
او رو را دا گل محمد ده ده پیسو میورتا ویلی دی ده ما نلی دی نور خبری تورتا وکا
خوچ پیسی ما نلی دی نور خبر اخلاس دنو فقط سبا امداغ وقت امدل تا پیسی راونا او خپل ځان دې په دې درې ورځو کې تیار کړه چې حرکت وکړو.
درنو اوریدونکو، له دې مننه چې تاسې له ازادي راډیو سره یې تر 9 بجو مو یوې بلې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. خوږ اوریدونکو، نن د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو چې په دې وروستیو کې ډېره شوې او افغان سیاستمداران یې هم اندېښمن کړي دي. نوې شمېرنې ښیي چې له سوریې وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې ډېرو ځوانانو یې د اروپا او امریکا په لورې مخه کړې ده. موږ په خپرونه کې میلمه هم لرو، اما میلمه تر اوسه نه دی رسېدلی. ستاسې نظرونه د 0909 203 1540 شمیرې له لارې اخلو. نو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له هرو 122 کسانو څخه یو کډوال دی، او د نړۍ د 22 میلیونو کډوالو څخه چې شاید دا شمېره اوس ډېره شوې وي، د 5 میلیونو په شاوخوا کې یوازې افغانان دي. تاسې په دې اړه څه وایئ؟ ولې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د کډوالۍ موضوع توده شوې ده؟ په دې اړه ستاسې نظرونه اخلو او له خپل میلمه سره هم که خپرونې ته راورسېدو خبرې کوو. لومړی اوریدونکو، په طرف زو، تاسې له کوم ځای نه اړیکه نیولې او مهرباني د موضوع په اړه؟
خبره خو دغه غیر کچادي خلک دي، افغانان ډېر زیات روان دغه د غمو د حکومت نه خوښي پکار ده، کار روزګار ورته پیدا کړي، خلک غر ته تبار شو، لکونه او زهرو روپۍ خلک دغې لاړ شي، مالي تاوان وشي، لنډنو سره پکار ده حکومت دغه پروژې جوړ کړي، حساب کتاب ورته برابر کړه.
او حکومت آیا اوس د موضوع ته د شوی چې حکومت نشي کولای دوی ته کار پیدا کړي؟ په خام دیارلس کلونو رئیس موږ حکومت لرو، په دې موده کې خدیدی اوریدونکو اړیکه شلیدلې ده. البته یو بل اوریدونکو اخلو، په همدې موضوع له تاسو نظر اخلو، چون تاسو خپل خلک او پټولنه کې او خپل په دې موضوع باندې حاکم یې، یو بل اوریدونکو اخلو خپل ځان مارکی کړی او کوم ځای نه مړی کنیولې؟ نوم دې چې وو؟
رحمت الله.
او رحمت الله جانه، مهرباني، قندهار کې ځوانان مشغول دي نه دي؟ دوی هم لکه ډراما کې چې ګل محمد تابعانی ولید چې خارج ته بزي، الته ځوانانو منځ کې دا موضوع مطرح ده. نن سوال ته څه حالت دي؟
نه نه، په قندهار کې نن به کار دي ټول دا څه به کاري بساریانه هیڅ کار وې روزګار نه څه دولت سم دا خو هیڅ چې دولت د قندهار ځوانان تاونور ټول ملک ټول ځوان پل یو فابریکی را وړي او کارخانه ورته جوړ کړي تر څو دوی په مشغوله سخته.
ګرانه، زما غږ اوري؟ بله. خا دې اوریدونکو هم خپل نظر ویلې، اما لاړو. نو نوې شمېرنې ما یاد کړې چې د 2014 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو وروستی راپورت وو او د 122 کسانو څخه یو کډوال دی. خو په وروستیو کې چې په بیلابیلو عربي هیوادونو او په عربي افغانستان کې بیا ځل حالات خراب شوي دي، نامنې ډېرې شوي دي او غربت دی. تاسو نن یو ځل بیا راپورت واورېدو چې ملګرو ملتونو یو نوی راپورت خپور کړی دی چې په هغه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې ډېر خلک د غریب بل لوجه خوراک نشي پیدا کولای، خپل وخت نفقه نشي پیدا کولای، او د یو ځل بیا خلک مجبور کړي دي چې ځمکې خرڅ کړي، خپل جایداد خرڅ کړي، او اکثره بیا د خلک د خارج په لوري مخه کوي. تاسو څنګه هم په دې موضوع بیا خبرې کوو؟ یو اردن کې اخلو، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او په لاین کې پاتې شئ؟ مهرباني. بله بله، مهرباني، نوم دی وایا، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زادران سے صدریف زازے ہم دی پکتیا ولایت نو.
زازے سے مہربانی، زوانی عمر دی سمر دے او دی موضوع چ مون ٹاکلی، تاسو نظر چھے دے؟
زمان از اورو را دا کہ کاش کے تاس کو لگا دال ور پوری چاروا کی مہمان کوالے کی دانن صاحب در بدری دا دنګي د لاس ساين نو کې در بدر کو دی وی چې موږ بس تاسو د سترخان کې تبدیلی راولو، دا یو کتر د دوه کتر د ترکاری دا مو په سلورو بدل کو، په پنځو بدل کو، نه نه غا سلور پنځه خو یو واره لاړه چې هغه یو دوه مرکز د خلکو له لاسه د دوی د لاسه یعنې مطلب چې په خپل منځ کښې په چوکۍ نه جوړېږي ملکې در بدر کو مرګونه دي جنګونه دي ځوانان مجبوره دي چې یو څه وکړي یو طرف ته یا د جنګ طرف ته توبک طرف ته لاړ شي او یو چېرته خارج ته لاړ شي. اول زه خو تا پوښتنه وکړه زه یو دوکاندار یم مطلب مخکې وو چې د ورځې 10,000-15,000 سودا کښې راغله سودا اوس راغله 2,000 ته چې شینه چې کاروبارونه ختم شول هر څه لاړل د دې د لاسه خلک په کور شول تنخواګانې نه شته کاروبارونه بند شول نو دا حساب دې دې د دا ټوله وجه دې ده تاسو باید دا مېلمانه کړئ.
یعنې اعزازی صاحب تاسې خپله دوکاندار یې کار کوئ یعنې تاسو هم د خپل کار څخه په دې ورځو کښې ناراضه یې یعنې تاسو هم زړه نه ښه کوئ ورته همداسې ده؟
بلکل زه چې دېنه نه ناراضه یو چې کومه سودا کېږي یم هغه هم بس پلار به مې درکړي ورور به مې درکړي بس ماشومان داسې سودا ویسي نوره پیسې نه شته د خلکو جبونه خالي دي او د سرونه نه خوځي ځکه پیسې نه شته بازار ته څوک نه ځي او دوکان ته څوک نه ځي چې دېنه چې مجبوري چې دته هغه دوکاندار پیسې را نه وغواړي.
یعنې ستاسو په اند باندې د خلکو په دسترخوان کښې واقعا تغییر راغلی که پخوا یې ډېر شیان اخیستل اوس کم اخلي هغه ژمنه چې حکومتي چارواکو کړې وه هغه پوره شوې ده شاید دوی نه وویلې چې موږ مثبت تغییر راولو که منفي راولو همداسې ده؟
دوی ویل چې مونږ به مثبت تغییر راولو نو د خلکو په دسترخوان کښې د خلکو په کاروبار کښې بس خو دوارې ورک شو یعنې منفي شو لاړه خلکو دلبدرۍ سره مخامخ شول چې مخکې به خلکو یو نیم شي اخیستلو د کور دپاره هغه کاروبارونه اوس ډېر مجبوره نه وي ولاکه هېڅ هم پرې واخلي.
یعنې بالاخره تغییر خو راغی
تغییر خو راغلو تغییر خو داسې
همداسې ده. مهرباني ځاځی صاحب خیر اوسې ستاسو نظر له پکتیا نه هم زموږ سره شریک کړو بل اوریدونکی هم اخلو ستاسو نظرونه په خپرونه کښې شاملوو او دا چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې مهرباني ته خپله ځان معرفي کړه. بلې مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده خپله ځان معرفي کړه. بلې دا اوریدونکی خبرې نه کوي. البته تاسو ته یو ځل بیا شمېرې وایم 0999-203-1540 بله شمېره 0928-255 زموږ د اړیکو شمېرې دي او کولی شئ 0896-01-01 شمېرې ته هم موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ او بیا ستاسو له غږیزو پیغامونو څخه موږ استفاده کوو. یو بل اوریدونکی اخلو او په دې سره زموږ مېلمه هم رارسېدلی دی د هغې سره هم بیا خبرې کوو. مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زه د ننګرهار نه خبرې کوم.
او نوم دې څه شی دی؟
نوم عجید محمد.
او مهرباني باز محمد څه به ویل غواړئ مهرباني ځوانانو ته څه ویل غواړئ؟
ویل خو دا دي دغه چارواکو ته زما دا خواهش ده چې 10,000 نفر ورځ کښې روان دي طالب به نه د پاکستان ویل هغوی روزي بېرته اردو سه جنګېږي د پولیسو سه جنګېږي ډاکتر وژني انجینر وژني او 10,000 نفر ورځ خارج ته روان دي چې سندونه وړي پولیس وایي ته په یو ځای بل ځای کښې ایرانیان یې وژني زما د چارواکو خو دغلته ناستې ور ښه خوري ښه څکي هغه د غریب سړي څه غم کوي بدلون په دې دغه راغی چې کوم پیسې خلکو سره خط مشورې او دوی دلته ناستې پښې مړې مړې وایي د چا څه پروا لري.
حاجي صاحب تېره ورځ د چهارشنبې په ورځ چې د شهید اونۍ په خاطر باندې غونډه جوړه شوې وه تاسو شاید د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې اورېدلې وې هغوی په دې اړه باندې اندېښنه وښوده آیا دوی یوازې اندېښنه ښودلی شي څه یې کړي دي مسؤلیت یې ادا کړی تاسو په دې اړه څه وایئ؟
وروره فساد یو پکې شوی دی مرګ ژوبله زیات شوې ده وروره په دې غونډو ولایتونو کښې خلک حیران دي چې څه وکړي خپل ورور را پاتې خپل مقابل ورور چې خپل ورور وژني پیسو په مقابل کښې وژني پاکستان یې ورکوي ورور ایران یې ورکوي دا خبرې باید ښې نه دي چې مونږ رادو د لاړې وکړو دوی ورځ رادو د لاړې خبرې وکړي نور هم زړه ورکېږي مېمانې
امنیت هم صدمه رسوي دا بې وزلي همداسې ده. خیر اوسې ستاسو نظر مونږ شریک کړو خیر اوسې ډېره زیاته مننه. وایي دیار صاحب خپرونې ته په خیر راغلی ولې ناوخته شوئ؟
اول خو په لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په ډېرې بښنې سره چې لږ رابندانو لاره کې بند شولو
او لرو نه هم راتلی خیر څه خبره نه ده مننه چې په خپرونه کې راغلی مونږ د کډوالۍ په موضوع باندې غږېږو دا چې ځوانانو خارج ته مخه کړې ده تاسو خپله یو علمي مرستیال یې د اشنا پنتون کې او تاسو دا موضوع له نږدې څارئ ګورئ په همدې اقتصاد برخه کښې هم زده کړې کړي دي ولې ځوانان یو ځل بیا دا لړۍ تېزه کړې ولې دوی بیا خارج ته مخه کړې ده؟
متاسفانه چې دغه مسایل په دې تیرو اخرو څو کلونو کې ډېر زیات شوي دي د دې ډېر لاملونه دي اجتماعي اقتصادي سیاسي ټول لاملونه کېدای شي چې یو ځوان دې ته مجبوروي، دې ته اړ باسي چې مملکت پرېږدي او له دې ملک تر کې. د ما په نظر باندې کوم مشکلات چې فلحال په افغانستان کې موجود دي، هغه یو د هغې مهمو مشکلاتو نه امنیتي مشکل ده. امنیتي مشکل داسې یو مشکل ده چې د دې په مقابل کې یعنی ټوله دنیا عاجزه پاتې ده. دوم مشکل چې افغانستان حکومت لري، د افغانستان خلک لري، هغه اقتصادي مشکلات دي. د ما په نظر باندې تر ټولو مهم او عمده مشکل چې ځوانان دې ته اړ باسي چې د ملک پرېږدي په اوسني شرایطو کې، هغه امنیتی او اقتصادی مشکلات دي.
او همدې موضوع کې شاید ځینې خلکو ډیر کارونه جوړوم بي، یعنی وظیفه هم ولري، اما دا چې امنیتی مشکل وي هغه هم خارج ته مخه کوي. شاید تاسو هم داسې ډیر ځوانانو سره مخ وئ.
رښتیا هم ډیر داسې ځوانان مونږ لیدلي دي چې دوی ښه معاش لري، ښه ژوند لري، ښه تحصیل لري، خو بیا هم ځي خارج ته صرف د دې لپاره چې دلته امنیت شتون نه لري. یعنی دا مسله، د امنیت مسله، هغه مسله ده چې د بیرته په یعنی د دې پړه په ټولو هغه ودونه چې دلته شتون لري د ته راځي کیږي. خو اقتصادي مسائل هغه مسائل دي نیمه په نظر چې ډیر د افغانستان حکومت پورې مرتبط دي. یعنی د افغانستان حکومت کوي شي چې دغه ځوانانو ته تر یو څه حد امکانات برابر کی، او یعنی حتی یعنی کم د کومه کومره نشي کوي، دومره خو کوي شي چې یو شغل، یو کار، یو وظیفه دغه ځوانانو ته چې تحصیل کړی دا او تکلیف وستای دا ورته د کار زمينه برابر کی. یعنی دا د حکومت دا پر باید حکومت واچو چې دوی ته د کار زمينه نه مساعده کړي، دوی مجبور دي چې د ملک نه ووزي. یو سړی شپاړس کاله تحصیل کوي، د شپاړس کاله تحصیل نه وروسته بیا تخصص اخلي په یو رشته کې، دغه نه وروسته بیا هم دای په وظیفې پسې ګرځي او په دې تلاش کې چې وظیفه واخلي، بیا مرته وظیفه نه پیدا کیږي.
بیا هم د اوردونکو په طرف زو لقندهار نه یو اوردونکو اړیکه نیولې، عبدالغفار په نوم، مهرباني.
بلې نظر سلامونه وړاندې کوم، او تاسو وایئ چې ډېر ښه موضوع ټاکلی دا موږ د افغانستان اکثریت ځوانان چې خارج ته روان دي. زه یو لامل اساسي لامل یې نه بولم چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر خراب ده. په افغانستان کې جنگ جګړې شروع شوې دي، د بندازي شروع شوې دي، واقعي چې په داسې حالات کې ژوند کول ډېر ګران دي، او بل افغانستان خلک اقتصادي مشکل سره هم ډیر مخامخ دي چې اقتصادي هم ډیر دی حالت.
غبر جان په دې موضوع باندې زموږ ملمام خبرې وکړي، تاسو نه یو سوال کوم، خارج ته هم چیزی د خوده محفوظ نه دي چې ډیر خوندي لړ شي؟ په کوم مرګ جوب لمنځته راځي، او تاسو ورستی عکسونه ګوري په فیسبوک کې او چې خلک له سستون سره مخ دي، ولې ځوانان بیا هم دا غوړه غني لاغینه؟
خدا وایي چې موږ د افغانستان ځوانان د تعلیم هم دی، علم نه لري، او دا د هغه چاغبونو د خاطر چې دوی ته تبلیغات کیږي، دوی ته خارج کې شنو سره باغونه شو دل کې چې داسې پیسې دي، داسې امن دي. خو موږ تاسو وینو رښتیا هم چې په خارج کې هم هغوی د مشکلات سره په لارې باندې مخامخ کیږي، او اکثریت زموږ تاسو د افغانستان اکثریت ځوانان متاسفانه چې خپل ژوند هم په لارې کې د لاس ورکی، او هلته په خارج کې هم تاسو وینو چې هغوی هلته په هنګري کې تقریبا چې ډیر وخت کې چې هلته ساتي، او حکومتونه اجازه لري چې په تربلې کلی کلی نور کې چې بل هوا ته واوري. موږ خپل افغانستان د ځوانانو څخه دغه هیله امید چې دی خارج ته دي، خپل افغانستان چې خاورې څخه وځي. زه وایم چې مرګ دی خپل خاورې کې دی، خپل افغانستان ساتنه، خپل په افغانستان کار او خدمت وسلو افغانانو کار په داخل افغانستان کې خپل وطن ته، خو انا د خارج زر ډالر نه خوښوم خپل ځان ته. موږ افغانستان خلک باید ځان سردا فکر وي، او موږ د څخه د قومي مشرانو څخه د خپل حکومت څخه جدا د خواهش کوو، یا مغرسنه د لغه مهله دي چې موږ افغانستان د ځوانانو مخه دي په څنګه په کلاکه دي اجازه نور کې چې خارج ته ولاړ شي، او هغه خپل د ژوند سره لوبي وکړي، او موږ خپل ځوانانو څخه دغه هیله دغه تم چې دوی باید څنګه دوی په څنګه لار باندې ژوند او مرګ سره مابین پر یو داسې لار باندې ځي، او د خپل مرګ سره د خپل ژوند سره لوبي کوي، او دوی د مرګ پر خپل پر ځان ورسېږي.
خیر اوسې،
موږ په خپل خاورې کې دي، موږ تاسو وینو او تاسو
مهربانی ډیر مهم موضوعات ته اشاره وکړه، خیر اوسې، مننه. او ډیر زیات سوالونه هم حل کړه. خپله تاسو یو وګړی وایي د قندار نه مړیکې نیولې وه، د خلکو په منځ کې مهم موضوعات هم سره، خیر اوسې. وایي دیار صاحب، آیا حکومت تیره ورځ پخواني جمهور رئیس اشرف غنی هم وویلې چې ځوانان دلته پاتې شي، دا او زمونږ اوریدونکي غفار خان هم وویلې چې دلته که ځوانان کار وکړي دا وطن له هغه ځای چې دوی روان دي ښه جوړولی شي. ځوانان آیا کولی شي داسې چې دفاق وکړي، جوړی کړي وطن او لاغه ځای نه غوره؟
دا یعنی دا امکان نه لري، خبر نه ده. تیره ورځ چې اجرائیه رئیس او جمهور رئیس کومې خبرې وکړلې، زه فکر کوم حکومت ته اوس په کار ده. په دې اوس وخت کې تاسو ته معلوم ده چې د پاسپورټ یو ریاست ده او په دې ورځې په زرهاو پاسپورټونه توزیع کیږي. دا تنه دا نه ده چې هغه خلک دي چې مجبور دي، ډېر داسې خلک دي چې مجبوریت نه لري، یعنی صرف د امنیتي ستونزو له وجې نه د مملکت پرېږدي. حکومت ته اوس په کار ده چې یو د اعتماد فضا د ملت ته ورکي، یو کم د کمه یو داسې یو 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 توقع یو په یو ارزو کې وساتي چې ګواکې په دې مملکت کې امن امان ده او هیڅ خبره هم نشته. دا اعتماد د حکومت لخوا د دولت د ملت ته ورکول کېدای شي، بل څوک نشي کوای. چې په دې کې حکومت تقریبا پاتې راغله، ځکه ډېر حکومتي چارواکي په خپل د تیښتې په حال کې دي. ځوانانو ته د ما توصیه دا ده چې ځوانان کولای شي، ځوانان د دې اجتماع ستوني قرارات دی کولای شي چې دا مشکلات یعنی دا مشکلات د سندې چې دا دایمي دي، دا په هر مملکت باندې راځي، هر مملکت باندې مراحل تیر شوی دي. د خخته یو مثال د خختي ورکو، د خامه خخته چې کله پخیږي تاسو فکر چې دا په بټۍ کې سوځي دی، غین اورست پخیږي. نو د ځوانانو هم دغه سه، کله به بیکاری، کله به بیوزلی، کله به یو کله به